ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د میدان وردګ او همدارس د پکتیا د کرنې او مالداري رئیسان زموږ میلمانه دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالداري په برخه کې که هر راس پوښتنې لري، نظرونه لري، همدا اوس هم د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ. د وروسته د ټلیفون شمېرې هم اعلانوو. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري منځوي کیږي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل شوي. یو نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه انسانان مړه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوری سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین
نن تاسو کابل ته راځي چې د کرکی نهیلی او تاوتریخوالي تر حمله لاندې دي. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دغه دوه ورځنی کانفرنس هم دا هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 15 ولایتونو کې شوي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل شوو او ټپي وسلوالو کې د هغوی سرګروپان هم شامل ګڼي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په اصل کې ده چې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و د چهارشنبې په شپه د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه په حمله کې 3 سرتیری وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 9 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته نن ویل چې دغه وسلوال له تېرې شپې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د زیاته کړې په وژل شوو کې د وسلوالو 4 مهم قومندانان هم شامل دي. د والي ویان وایي چې په دغه وسلوالو کې بهرنیان هم شته. د والي ویان کړه په دغه عملیاتو کې 2 افغان سرتیری هم وژل شوي او یو ټپي دی. د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پوځي عملیات اوس هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 6 وسلوال وژل شوي دي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له 5 راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. 8 داعش او 5 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز 8 ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځړلو لپاره تازه پوستي جوړې شوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د اجولو مرستو لړۍ هم پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسېږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تمسی. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي آسیا ته خپل اولنۍ سفر پیل کړی دی. به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سری صلیب نړیوال کمیټې په دفترونو کې لیدنې کتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته ستون سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاټمي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو په ځواب کې په ویلامیه کې د تهران د بالستیک میزایلو پر پروګرام او پر هغه څه انتقاد وکړ چې لویدیځ د ایران لخوا په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهل بولي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د تهران له اټومي موافقې سره خپل بشپړ تعهد بیا تاییدوي. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه کسان مړه کوي او نږدې 15 ټریلیون ډالره هر کال ورباندې مصرفېږي. دغه څېړنه چې د بریتانیا په طبي ژورنال کې نن خپره شوې وایي په 2015 میلادي کال کې په هر تر وخت مخکې مړینه کې یو یې ممکن په هوا اوبو یا خاور کې د زهرجنو موادو سره ارتباط ولري. که څه هم په دې څېړنه کې د 9 میلیونو انسانانو د مړینې اټکل محافظه کارانه بلل سوی خو د غشمیر د ایډز توبرکلوز او ملاریا له کبله د مړینو درې برابره شول سوی دی.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم سمه اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن په ولایت خبرونه کې د پکتیا او وردګ ولایتونو د کرنی رئیسان په خپل ولایتونو کې د کرنی او مالدارۍ په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی به په دې خبرونه کې د کانالونو بلګونې د کیمیاوي سرو د ویش کپالنې د مچیو او څارویو د فارمونو باغدارۍ د څارویو د ناروغیو حیواني فارمونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکړي. که دوی څخه تاسو پوښتنې لري البته د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ په اړه یا هم نظر لري نو اوس هم کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. یو شمېر اورېدونکو یوازې زموږ پیغام ته لیکلی دی وعلیکم السلام، هیله ده چې نظر یا پوښتنه ولیکئ، خصوصا د دغو دوو ولایتونو په ارتباط ستاسې پوښتنې او نظرونه به له خپلو درنو مېلمنو سره شریکې کړو. د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنی او مالداری رئیس ولید احمد تسل زموږ ملمانه دي. دوی دواړو ته هرکلی وایم او تاسو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې لنوم او د همداراز د ازادي راډیو د نورو وسایلو له لارې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. څو شیبې انتظار وکړئ او بیا به تاسو ته نوبت درکم. خو لومړی میلمنو ته ورځم. لومړی د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي، تاسو ته هرکلی وایم. کابل په خپل ولایت کې د کرنې په برخه کې چې کوم کارونه شوي دي که لنډه کتنه ورته وکړئ. خصوصا وردګ ولایت کې ویل کېږي چې د باغدارۍ په برخه کې ډېر کار شوی دی، خصوصا د ارواشاد ډاکټر وکیل د کارونو نتیجه ده چې ویل تیشه نتیجه ورکړی ده که په ورستیو کلونو کې په نورو برخو کې هم کار شوی زموږ د اوریدونکو سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه به آزادۍ راځو کارکونکو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
بالکل، لکه تاسو چې وویل د میدان وردګ ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې پاره کې مرحوم ډاکټر صدر الوکیل په خپل وخت کې ډیر کارونه کړي، خصوصا د باغدارۍ او میواجاتو د واده په برخه کې. همداسن د غینه ورسته هم د میدان وردګ ولایت کوم مهارتونه چې د باغدارۍ په برخه کې ډاکټر صدر الوکیل لوخت نه خلکو سره پاتې او هغه برخه ته توصیه ورکړه. پرسان کې د کرنې ریاست په دجریان د دې کالو کې هم د بزګرو سره حمله و او په مختلفو برخو کې ورسره همکاري کړې دي او ډېر انکشافات نوي هم راغلي دي. کولای شو چې وایو چې مثلا د کرنې او بلګولې او مالدارۍ ریاست په تیر کال کې تقریبا 3000 نوي باغونه احداث کړل. دا هغه باغونه دي چې تر پخوا یې حاصل زیات دی او کوم میوه چې ځینې لاسته راځي هغه ښه مارکیټ لري. نو په دې برخه
تاسو وایئ چې 3000 باغونه احداث کړي دي، یعنی په دولتي ځمکو کې احداث کړي دي که خلکو سره مرسته
کوي؟ دوی مو کروندګرو ته ورکړي دي، هغوی په خپلو باغونو کې په خپلو ځمکو کې دا باغونه احداث کړي دي، خو هغه ورایته مونږ ورته انتخاب کړي دي او په سبسایډۍ باندې مو ورته دا باغونه احداث کړي دي او په تخنیکي لحاظ دغې نه څارنه کوو. هغه ګورو هلته مو مامورین ورته مقرر کړي دي چې هغوی په تخنیکي ډول د دوی د باغونو نه څارنه وکړي. نو دا باغونه د خلکو په هغه کې احداث شوي دي په ځمکو کې.
سب ډیر زیات مننه چې د باغونو په څنګ کې د سړو خونو ضرورت ډیر زیات دی. په دې برخه کې به هم تاسو لږ وروسته معلومات ورکړئ، خو اوس به د پکتیا د کرنې او مالدارۍ له رئیس ښاغلي ولید احمد تسل څخه وپوښتو. تسل صاحب، تاسو ته لومړی هرکلی وایم. که تاسې هم زموږ اورېدونکو ته لومړی په اختصار سره په لنډیز سره ووایاست چې په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په وروستیو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمری سلام سے تاسو ته او افرانګه اجینو بلی دی سے تاسو نو د وزارت همکار ده او تاسو له تاریخ د ازادۍ درو ټول او دونکو ته سلامونه ونه کیلې وامه کوم
سلامات
د سلام نو رسته د پکتیا ولایت د کرن ریاست هم خپل نوبت سره البته په تیر کلو کې څه تزو وایم ډیره خاصه توجه په لرنه نه ده ورته شوی او له دې سره سره د پکتیا ولایت د صحت زون بلل کیږي د جنوب شرق، اما د زون امکاناتو په تر اوسه پورې نه دي ورکول شوي او همدارنګه د وزارت له خوا نه هم په تیرو کې متاسفانه زونه پوهېږم چې علتونه به څه شي وو ډېره زیاته توجه نه ده ورته شوې، خو خوشبختانه په دغه تیرو څو کلونو کې بیا هم د یو نظر جریبه شاوخوا باغونه پکې احداث شوي دي او همدارنګه کومه ایس آی چې لږ سره موجوده ده دغه ایس آی سي چې تقریبا 19% د ټول مساحت د پکتیا د ولایت البته اوس هم ځنګلونه تشکیلوي چې دا په تیرو کې البته دغه تیر څو لسیزو ناخوال نه د مخه تقریبا د 50% تر 40% پورې وه چې دا ډېره راټیټه شوې ده. همدارنګه د 30% شاوخوا تقریبا د پکتیا ولایت سرزمینه تشکیلوي چې هغه هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ دي او پاتې شوه ډېره کمه ساحه چې هغه مونږ ویلی شو چې تقریبا 12% د پکتیا د ټول مساحت چې ده دغه یوازې هغه ځمکه ده چې د اوبو په لاندې ده او اویارې کېږي او خلک عادي فصلونه ځنې اخلي. نو په همدغه ترتیب سره تروان صاحب د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم یو څه نفر اورنې په دې روسیه کې لري چې دغه جمله څخه تقریبا د تیر کال په دوران کې د سلو په شاوخوا کې وړې او لویې متوسطې پروژې پکې پلې شوي دي چې د هغې له جملې نه د ابیاریو د کشمشخانو همدارنګه د اوبو د ذخایرو دغه اندسي عمده پروژې چې دی له ولور دي او سکه له هم تقریبا د حدود د 1.5 شاوخه پروژې د بل کېدل په حالت کې دي، اکثر بشپړې شوې دي ځکه چې کال اخره ده. نو ډېر کمې پاتې دي چې د اکثر کارونه هم له 15% نوې څخه شاوخه کې دي او اوس هم دي.
ډېر زیات مننه کور ودان انجنیر صاحب حبیبي د سړو خونه پښتنه پاته شو که تاسو وای چې تاسو په ولایت کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی او آیا برق هم ورته لري او کنه؟
د سړو خونو په اړه لکه څنګه چې ما وای چې مونږ د میوې زیات تولید لرو، په خاص ډول په ځانګړي ډول مونږ د مړې زیات تولید لرو. کومې ساحې چې مونږ سره دي هغوی ښایي چې مونږ د 80,000 میتریک ټنو په شاوخوا کې سالانه په کلني ډول مونږ تولید لرو. د دې تولید لپاره په کار ده چې مونږ سړې خونې ولرو. خوشبختانه مونږ دوه سړې خونې څو کاله مخکې جوړې کړې دي، چې تیر کال پورې هغه فعال نه وي، دلایل مختلف و، د برق دلایل و چې هلته برق موجود نه و په هغې ساحه کې. فعلا هم تیر کال موده سړې خونې چې یوه 1500 متریک ټونه ظرفیت لري په میدان ښار کې ده، دوهمه 3000 متریک ټونه ظرفیت لري دا په سید آباد ولسوالۍ کې ده. دوی مو خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي دي، خوشبختانه فعال دي، خو زموږ ستونزه تر اوسه هم په دې برخه کې د برق مشکل دی. د سړو خونو ته تر اوسه پورې ډیزلي برق ورکول کېږي چې دا مصارف یې بیخي لوړ دي، خصوصي سکتور ته ګټه نه کوي. نو اوس مو په دې کار روان کړی دی چې د سید آباد ولسوالۍ کې کومه سړه خونه چې ده هغې دپاره دولتي برق هلته اوس موجود شوی دی، هغې ته بل انشاءالله سږکال برق ورکړو. پاتې د میدان ښار سرخانې ته به هم برق وغځوو. اوسه کال د یوې بلې سړې خونې تابعه مو کړې ده، ځمکه مو ورته په نظر کې نیولې ده، ډیزاین یې شوی دی. په د جریان د یوې یوه نیمه میاشت کې به پروسه تدارکات ته لاړ شي، نو سه کال ته به انشاءالله د یوې بلې سړې خونې د جوړېدو شاهدان هم اوسو انشاءالله. نو په دې برخه کې لا هم دا کم دي. مونږ ډېرو سړو خونو ته تولید ته وګورو، مونږ 30,000 متریک ټونه تولید او درې سړې خونې دا ډېرې کمې دي، یعنی 2000 متریک ټنو په شاوخوا کې سړې خونې او 30,000 تولید دا انډول نه دی سره برابر. نو مونږ نورو سړې خونو ته هم اړتیا لرو تر څو وکړی شو چې تولید نه هاخوا په نورو فصلونو کې هم د مړې لپاره هغه ولرو، مارکیټ ولرو. نو دې لپاره مونږ باید نورې سړې خونې په لویه کچه سړې خونې او په سولار سیستم باندې سړې خونې باید
ډیر مننه. سلامت اوسې حبیبی صاحب. تاسو صاحب په پکتیا کې په نورو برخو کې مثلا د څارویو د فارمونو په برخه کې یا د چرګانو د فارمونو په برخه کې خلکو یا ستاسو ریاست څه کار کړی دی، یا له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې همکاري کوي؟ په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې ډیر کار شوی دی، ستاسو په ولایت کې څنګه؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د پکتیا ولایت رښتیا هم ډېره زیاته توجه نه ده شوې متاسفانه. نو په دغه برخه کې سږکال یوازې د 1500 کورنیو لپاره په مرکز ګټیز او د 1500 کورنیو لپاره د احمد بابا ولسوالۍ کې د وړو فارمونو د چرګانو د روزلو لپاره چې هغه به دې کې فارمونه مرغ چرګان به البته کورنیو ته توضیح کیږي، داسې یو پروژه موږ لرو چې جمله زر کورنۍ دا ډېر واړه فارمونه دي، او له دې نه مخکې داسې د وزارت په کچه باندې یو یا هم لکه نور لوی پروژې چې د وزارت دي د کارلس په نامه باندې چې په نورو ولایتونو کې مثال ډېر غټ تجارتي فارمونه جوړ کړي دي. چې د هغه جملې نه موږ ویلی چې د خوست ولایت او د همدارنګه د جلال آباد په ولایت کې ډېر غټ ستر فارمونه جوړ کړي تجارتي. متاسفانه تر اوسه پورې په هغه ډول باندې په
ولې وجه چې څه ده، هوا مناسبه نه ده که کوم بل علت دی؟
نه، د هوا مسله نه ده. یو خو زه فکر کوم کېدی چې ډېره توجه به د مرکزي حکومت دومره نه وه، او یا هم نه پیګم چې څه مال هو.
لیکن تسلسل خلکو دا کار کړی دی، نه خصوصي سکتور په نورو ولایتونو کې دې برخې ته توجه کړی دی. پکتیا هم شتمن خلک لري، وغوی ولې دا کار نه دی کړی؟
په دغه دلیل باندې چې د پکتیا خلکو ولې دا کار نه کوي تر اوسه پورې زه هم نه یم توانېدلی پوښم. خو په نورو ولایتو کې چې ما یادونه وکړه، هغه خصوصي سکتور د دولت په همکارۍ باندې دا کار سره شوی ده. نو د پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې د لوی ستر تجارتي فارمونه تر اوسه پورې شتون نه لري. نو په وړه کچه باندې هغه نوي کارونه شروع شوي، تقریبا زر کورنۍ ما چې د ملي باغداري د پروژې په واسطه باندې څه کال د کوښښ لاندې راغلي دي، او همدارنګه د سلو کورنیو په شاوخوا کې دوه نورې هلته لوکل انجوګار چې سره کار کوي هغوی د کوښښ لاندې دي. نو داسې په اول سر کې وسنه ماده باندې دغه بخښه کار شو شوی دا انشاء الله موږ دغه یو لوی اسسمنت شروع کړی دی چې کوم برخو کې باید مرغداري د کار وشي، په کومه برخه کې نورې مالداري د کار وشي، او په کومه برخه کې زمینداري، البته په کومه ولسوالۍ کې داسې یو هغه مشروع دی چې موږ لوی سروې. نو انشاء الله دې تکمیلېدل وروسته به خپل هغه اولیتونه چې موږ دلته په خپل ولایت کې ټاکلي دي اوس دغه به د وزارت سره شریکوو، چې په راتلونکي کې که هر څوک کوم ډونر راځي او یا هم کومه ان جیو دلته کار شروع کول غواړي نو په دغه برخه کې دلته کار وکړي. بعضې دوستان دي چې له مرکز نه کوم پلان شوی پروګرام دلته راوي له ځانه سره، اما هغه د دغه ساحې چې له ستونزو سره مخامخ کېږي تطبیق کې هم ستونزې وي، او هغه اقلیم او هوا هم دغه غنی کوي چې باید دلته پروګرام تر جوړ شي. نو اوس موږ خپل اولیت تکمیل کړی دی، لس اولیتونه مو خپلو ولایت لپاره ټاکلي دي، مختلف ورسوالۍ کې مختلف اولیتونه دي چې دغه به د وزارت سره شریک کیږي انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په هغه باندې
درست. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پکتیا د کرنې او مالداري رئیس ولید احمد تسل او د میدان وردګ د کرنې او مالداري رئیس انجینر حبیب الله حبیبي زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او لتاسو غواړو چې زموږ له ملمنو څخه د دوه دو ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992035540 بل شمیره د 0928225550 0928225550 یا هم 0992035540. هم در از د سکایپ لاره هم له مشتره تماس نیولې شي. زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکای آزادی، او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. له دې طریقې هم که مو ټلیفون ونه کړی شوی، کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکی شته، نه اول اوریدونکی د سکایپ له لارې دی. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
سروان صاحب د کندهار څخه مسلم آشنا یم. میدان وردګ د کرهنې او مالداري د ریسر څخه مې یو پښتنه ده چې د میدان وردګ د باغداري او مالداري د ملي پروژې په نامه باندې د پروژې څخه شاوخوا ویزر اصلاح سوي نالګي د دې په وینا خلکو ته وویشل سوله، ولکه چې دغه نالګي ټولو ته نه رسیدلی، یعنی ټولو ته په اندازه نه ورکول سوي. ځینې ډیر خلک پاتې په دوه کې، د مثال په ډول چا 3000 نیالګي وړي او چا ته لس هم نه، اته چا ته رسیدل هم نه دي. ولی مشکل په دې ځای کې څه او دغه نیالګي که مشته معلومات راکې، دا نیالګي چې ویشل سوي دي دا اصلا کم نیالګي د دې هوا او مزګ سره کوم دغه لري کوم تاثیرات خو به نه پر کوي، ځکه چې میدان وردګ خو یو یخه منطقه ده او یخه ساحه ده. د دې خلکو خواري چې په دغه نیالګي باندې کاږي، دا خواري خو برهي چولاړي نشي په مودن.
سلامت و سه آشنا سب بل افریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو.
بل شکر فراهیم لفرای ولایت میاری کنون.
مهربانی کوی فراهی سب.
ما دا پشتنه دا میلمانو زخه چی دا نیوی کال پرا رسی دو سر لکه سنگ چی پا هر ولایت که کشتونه کی ریداسی. ما دا پشتنه چی دا بزگران چی تخم دا غنم و تخم یا مثال یا بل چی تخم چی پا غصمی کی حاصلات اخیستل کېږي، دا بزګران دي دا تخم ورکړی دی او کنه دی ورکړی. او دا پوښتنه مې چې د کوکنارو تر څنګ کوکنار کرل کېږي په دغه میدان وردګ او پکتیا ولایت کې کنه کرل کېږي. او بله مې د مالداري په هکله پوښتنه دا ده چې دغه مالدارو ته که داسې یو زمینه برابره شي چې دا دواوې د واکسین یو په کال یا په میاشت کې یا په دوه درو میاشت کې یو وار دوه دغه مال ته واکسین ورکړل شي، ما فکر به د مرستا او څخه دغه مالونه راوګرځي دغه حیوانات.
وقن ډیره زیاته مننه فراهی صاحب. بل امریدون کله لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلامونه انی کی هله احترامات سروان صاحب ته او په تخنیک کې بيدلا او بيدتا او د رادیو نه مننه کار ودون کته هله کوم چرو
سلامت وایي. مهرباني کوي
مننه کوم عنایت تنګیوال یا مریکه مې له وردګو نه نیولې، لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په تنګي په دره کې پای کار نه کوي. یعنې داسې دي کنه چې ګریس کې ګریس پای راشي بازو جاله سے باندھی کی تار دو بجې د دوه رات پنځه هیله کې هیله مې له لوړپوړو چارواکو نه دادا چې په سلام شبکه ملتا کې دي. نور دا مې نظر وو هیله نرم چې لوړپوړو چارواکو اړ ودرای وي نور ښه وخت او ښه
مننه سلامت اوسه. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو لرادیو لری شی و خبری وکړه.
اورم سلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
ما دا غاس پکته راسه دا غایله د زمو د سیمو دا کې د پښتو سیټرا ودم سیوالو دا غدي چی دا غدات بار ته چورې سي جبرات ته و چی دا چاودو سبارت چوچ سیوان بار و چی
شه صحیح مننه سلامت تو صحیح بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بله چروان چه عبدالرو پیمنده خوش پیتا
مهربانی که وی عبدالرو صحیح
ما داسی یو لنډه پښتنه چې کوم یو ځواب را کوي چې د یو جرب زمکه د فاره څومره غنه کپی دي چې وکړل شي
لطفا رادیو لری کیږي کله چې مو در باندې شغو کو یو بل اوریدونکو یې مخلو بیا میلمنو ته ورزو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تو خیم د زابل ولایت
مهرباني
تا او محترم من منو او ټول اوریدونکو چې موږ هیله او احترامات
سلامات اوسې مهرباني
له محترم من منو ځکه مې د زعفرانو د کښت په اړه کې پوښتنه ده چې آیا د زعفرانو د کښت د دې شتون څخه کنسته او کني دی په پلان کې لري چې زعفران دلته ریواج شي او تخم یې باغداران او مالداران او د ځمکو والا او ته توضیح شي نو د دې ځخه مې دا هیله ده چې د دې محیط او هوا د دې د ولایاتو د زعفرانو سره برابره ده که نه
ډېره مننه کور ودان توفی صاحب سلامت اوسې اوریدونکو ډیر زیات دي او اکثره هم کور ودان چې د موضوع په اړه پوښتنه لري نو د دې لپاره چې وخت کم دی اوس په اوریدونکو غوړ څو شیبې ټلیفون ونه کې وروسته به بیا نوبت ورکو له میلمنو څخه مو هیله ده چې دوی هم لنډ ځوابونه ورکړي چې ډیر اوریدونکي وکولی شي خپلې پوښتنې در سره شریکې کړي لومړني اوریدونکي مسلم آشنا وردک له انجینیر صاحب حبیبي د میدان وردک د کرنې او مالدارۍ له رئیس څخه پوښتنه درلوده نو مهرباني وکړئ زه بیا پوښتنه نه تکراروم که ضرورت و بیا به در په یاد کمه کمو یېرو البته
مسلم آشنا څخه مننه کوم فکر کوم چې دا پوښتنه د هغه په د باغونو د توضیع په اړه وه
بلې د نیالګیو د توضیع په اړه وای د شک درلود چې له انصاف نه کار نه دی اخیستل شوی یعنې ځینو ته ډېر ورکړل شوي دي ځینو ته هېڅ نه دي ورکړل شوي
مسلم آشنا ورور ته وایم چې په میدان وردګو کې تیر کال د دریو زرو په حدودو کې نوي باغونه احداث شول دا باغونه داسې وو چې خلکو د کرنې ریاست ته او زموږ مامورینو ته په ولسوالیو کې مراجعه کوله هیڅ محدودیت هیچا ته هم نه وو هر چا کولی شوی موږ ته مراجعه وکړي یعنی موږ د نویو باغونو د احداث په برخه کې کوم محدودیت نه درلود هر چا چې درخواست ورکول او راتلل د باغ غوښتنه یې کوله موږ یې ځمکه کتله او تخنیکي لحاظه چې زموږ د شرایط سره برابر وو هغوی ته مو باغونه ورکړي دي کیدای شي په ځینو ولسوالیو کې دا شوي چې دوی هغه درخواستیانې تر موږ نه وي رسېدلي دوی هغه غوښتنلیکونه تر موږ نه وي رسېدلي زه یې په مطلق ډول نه ردوم کیدای شي داسې په بعضو ځایو کې شوي وي خو په ټوله کې زمونږ پروسه داسې وه هغه کروندګر چې زمونږ د شرایطو سره برابر وو او ځمکه یې درلودلې اوبه یې درلودلې هغوی ته موږ په یوه خاصه سبسایډۍ سره یعنی 50% موږ پیسې ترې اخیستي 50% د کرنې وزارت ورته سبسایډي درلوده په دې معنا چې 50% یې دوی نه اخیستلې نو په دې برخه کې د آشنا صاحب
بله او دا برخه کې هم که ځواب ورکړئ چې دی وایي چې آیا دغه کوم نیالونه چې ویشل کېدل هغه د میدان وردګ له آب و هوا سره سم ول هغوی ته مناسب وو که نه
ډېره ښه پوښتنه ده یعنې دا زمونږ د باغونو یو ښه خصوصیت همدا و چې کوم نیالګي چې مونږ د یقینو ته ورکول هغه مونږ خپل تولید وو یعنې د میدان وردګ ولایت تولید وو چې د یقینو ته ورکول کېدل ځینې قوریې زمونږ په پغمان کې وي خو اکثره قوریې مو په میدان وردګ کې وي د پغمان قوریې مو هم تقریبا آب و هوا د میدان وردګ سره یو شی ده زمونږ اوسني نتایج ښیي چې د نیالګیو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده په ځینو سیمو کې لږ مشکلات لري هغه دلایل یې دا دي چې د یقین په تخنیکي لحاظ د هغوی د روزلو سره زیات بلد نه وو خو په مجموع کې په ټوله کې زمونږ ارقام دا ښیي چې د 3000 باغونو احداث ښه نتیجه ورکړې ده او یوه لوړه فیصدي لګیدلې ده.
ډیره زیاته مننه.
تسلسل سوال مو ته متوجه دی فکر کوم.
بله بیا به نوبت درکو خیر دی. په نوبت سره کدی تسلسل دی فراهی صاحب پوښتنې ته کته ځواب ورکړي چې په نوي کال کې د تخمونو ویش په برخه کې آیا له بزګرو سره په دې برخه کې مرسته کیږي او کنه، او بل دی مالدارو دی واکسین او دوا مسله ده، دې ته هم کله ځواب ورکړي.
بله سره سم یاداش نیولای دا یو د غنمو تخمونو مسله ده چې خوشبختانه سکتور د کرنې وزارت د غنمو د توزیع کمپاین تقریبا یواځې مخکې مو شروع کړی ده. په دې کې تقریبا یو نیم سلطنه غنم موږ په د پکتیا د ولایت په 12 کې توزیع لري شروع کړی ده، او ان شاء الله د دغه راتلونکي هفتې تر پخې او اخر کې به ان شاء الله پای ته ورسیږي، یعنی غنمو په مکمل ډول سره حل شي. او بل موضوع چې هغه راغله د کوکنارو کارلو، خوش وختانه د لوزاتو په فضل سره د پکتیا ولایت کې کوکنار. او دغه موضوع چې واکسینونه وه، نو ډیره ځای پوښتنه وه، موږ سکل تقریبا په دوه کمپاینونو کې چې په لومړي کمپاین د تعاون د مرض په مقابل کې د واکسین تقریبا 80,000 دوزه واکسین د خصوصي سکتور، یعنې هغه کوم کلینیکونه چې د پکتیا ولایت په ولسوالۍ کې د کار کوي هغوی ته توضیح کړی چې د هغوی له لارې هم ولسوالیو کلیو ته بڼو ته ورورسیږي. او په دوهم کمپاین کې مو تقریبا د 1,15,000 شاوخوا واکسین توضیح کړی ده او تطبیق شوی ده. او درېیمه لړۍ د واکسینونو دغه اوس هم شروع ده، او اوس هم د ځونو د امراضو په مقابل کې واکسین ده، هغه دغه اوس هم جریان لري او د پکتیا ولایت بستر ولسوالۍ ته رسېدلی ده. او هر هغه دوست یا زما غږ اوري کفاراوي کوي او یا هم دی نه د ویټرنال ډاکټر وي، نو کولای شي چې د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي او دغه واکسین خپل ساحې ته ورسوي. سروان صاحب، اکثر دوستانو سره داسې یو سوال پیدا کېږي چې تاسو دغه دومره غږ اندازه سره واکسین په څه ډول تطبیقوي، او یو مثال د کسټمر دینه نظارت کوي. اکثر دوستان دا سوال کوي ځکه مخکې دوه سره مخامخ شوی، نو د دغه تطبیق لکه څنګه چې ما وخت وویل د کرنې ریاست مستقیمه د موسسه باندې تطبیقیږي. دا د پکتیا په ولایت کې څومره کلینیکونه حیواني کلینیکونه موجود دي، شخصي کلینیکونه دي، هغه راوستل کېږي د هغوی سره په مشوره باندې د همو سوالۍ د مالدارۍ په کتو سره هغه اندازه ورته تقسیمېږي. او د نظارت چارج خپله د کرنې ریاست د مالدارۍ امنیت په غاړه باندې لري. او همدارنګه دوهم نظارت هغې کې دا هغه لږ څه تخنیکي ده چې د هغه حیواناتو څخه بیا چې کوم واکسین شوي دي یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد د هغې نه وینه اخیستل کېږي د معایناتو په خاطر باندې، تر څو چې آیا دې هغه انتیباډي تولیده شوې ده که نه ده، یعنې چې دا واکسین دوی ته شوی ده او که نه ده شوی. نو زه فکر کوم دا به د فرهي صاحب سوالونه وو، دا درې برخې.
ډېره مننه.
او که چېرته
د بیا بم د نوبت تر کو بیر نوبت پدر کو تاسل صاحب حبيبي صاحب وبشي حبيبي صاحب تاسو ته هم څو پښتني پاتې دي چې جواب مونږ نه دی ورکړي. د زعفرانو د کښت مسله په دوړو ولایتونو پورې اړه لري، او همدارس د مالدارو مسله هم په دوړو ولایتونو پورې اړه لري. مهرباني وکړئ تاسو هم لندن جواب ورکړئ.
د واکسیناسیون په اړه وملګري پوښتنه کړې وه، د هغې ځواب تسلسل ورته تشریحي ورته ورکړ. زموږ پروسیجر او د ته چې تسلسل وویل دا یو شی دي، په دې اړه زه توضیحات نه ورکوم. د غنمو په اړه موږ سږکال خوشبختانه 200 غنم راغلي دي، تسلسل موږ د خبره یاده کړه، موږ هم عیني پروسیجر سره دا غنم ویشو. یوه ملګری زنګ وهلی وو چې تاسو په یوه جریب کې څومره غنم بزرویه یا کری، نو دا خو د ځمکو تر دغه استعداد پورې اړه لري، ځینې ځمکو کې زیات کي. خو په اوسط ډول 15 کیلوګرامه په یوه جریب کې، یعنی هغه معمول ده چې موږ یې ورکوو. بل ورور له تنګي څخه زنګ وهلی وو، هغوی له دې نه شاکي وو چې په تنګي ولسوالۍ کې خلک د کرنې ریاست خدمات نه لري. دې ورور ته به زه ووایم چې خوشبختانه په تېر کال کې او په سږ کال کې د کرنې ریاست ټولو هغو سیمو ته چې مخکې خدمات نه وړاندې کول، د مختلفو مشکلاتو په اساس لله الحمد خلکو د همغږۍ په واسطه وتوانېدو چې دې ولسوالیو دې سیمو ته ځانونه ورسوو. موږ همدا اوس په تنګي کې دوې لویې د آبیارۍ پروژې لرو، یوه د زموج په نامه ده او بله دعاب په نامه، دوه سربندونه دي. چې ټول ټول په دې 10 میلیون افغانۍ مصرفېږي. نو دوی د معلوماتو په خاطر ووایم چې په تنګي کې مونږ کار شروع کړی دی او د کال لپاره نور پروګرامونه هم لرو. توخی له زابل څخه ورور توخی له زابل زنګ وهلی و، هغوی د زعفرانو د توسعې په اړه خبره وکړه. د زعفرانو توسعه زمونږ په لومړیتوبونو کې ده. سږ کال مو هم شل قطې په نمایشي ډول د کروندګرو ته مو پیاز ویشلي دي. دوی له فسخه له کوو د اوسم ارزونه کوو، وخت نا وخت هلته زمونږ مامورین ورځي، دوی له قطو څخه لیدنه کوي. نو په میدان وردګو ولایت کې د زعفرانو توسعې ته هیله من یو. انشاءالله اوسني نتایج ښیي چې زعفرانو وده دلته ښه ده او فصیح جریف کې حاصل هم زیات دی. له کیفي لحاظ هم باور لرو چې ښه کیفیت زعفران دلته تولیدیږي. نو په دې برخه کې هوډ لرو چې زعفرانو ته توسعه ورکړو. فکر کوم په همدې برخو کې سوالونه وو.
درست، ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو او اوریدونکو هم تمه ده چې لنډې پوښتنې وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي او زموږ مېلمانه هم ژر ژر ځواب ورکړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ وردک صاحب، فضل هادي وردک صاحب. بله وردک صاحب، نو څه ډول خدمت تاسو غواړئ، څه ډول کار غواړئ؟ خو دا زراعت او حاصل مخره، یعنی میوه مخه حاصل ورکوي، تاسو څه غواړئ له حکومت نه؟ مننه وردک صاحب، بس واضح کړه. نو ما غوښتل چې ته خبره دې واضح کړي. پر حال بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالعظیم ده هلمند ولایت نه تر سره پاړی کوي.
مهرباني کوئ عبدالعظیم صاحب.
زما پوښتنه د وردګو د ولایت د رئیس صاحب نه دا ده چې د دې پروژې د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو ساحو کې د کنه د مخالفونو په ساحو کې هم دې پروژې عملي کوي.
صحیح. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، خبری وکړئ لطفاً یو تجر. خیر، دوی خبری و نکړي، بل یو ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو ده، ولایت په ولایت خبرونه. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب. خبرې قطع شوې. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوي کوچ صاحب.
نو باید دغه ته متوجه شي. دا ګول ماسل خو چې ما مداري ته څه بهتر معلومه ده چې څه سرمایه د افغانستان کې دې توجه دې اسمه طرف نه کوي.
صحیح، ډیر زیات مننه کوچه صاحب. بل اوردون کي لرو، ځان معرفي کي. آزادي راډیو ده.
نو مننه، سلامونه له کيله ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مړی کني ولدم.
مهرباني.
خو موضوع د ګوري زکرت یو نظر وړاندې کړم، یو پښتنه وکړم. دا د وردګو منطقه چې دا ډېر غرونه لري، حاصلخیز ځمکې پکې کمې دي،
او خو یو ښه خبره ده چې خلک تحصیل یافته دي او ډیر خلک ځوانان د زراعت پانځو نه فارغ شوی دي خو بدبختانه ډیر ځوانان او حتی یو رساله حتی یو مقاله نه دی لیکلین د باغونو د اصلاح کولو او د زراعتي موادو د ښو لاسته راوړنو په خاطر باندې حتی یو کتاب نه دی لیکلی. اکثره کرهنه په وردګو کې په چانس او تصادف باندې ده. په دې معنا که چیرې خدایي ښه شوله هغه دي کنې دی د هغې دپاره کومه توجه نه کړي. یعنی په دې معنا که چیرې اوسالي وه دوی کولی شي چې ښه حاصل واخلي. که آفت یا مرض پرې راغلو دی هېڅ نوه مهارت د جوګیری نه لري. نو دغه مې پوښتنه ده چې دی آیا څنګه کولی شي هلته د سیمینارونو لخوا نه او دغه باغدارانو ته دغسې ورکشاپونه ورکړي تر څو وکولی شي یعنی د دوی دغه حاصل سطحه لوړه کړي.
درست.
یعنی دی کوم دغسې یو کتاب تر اوسه نه دی لیکلی چې هلته یعنی دی چې هوا ګرمېږي مرض سره خفته کېږي څنګه وکړی او نو دغه یعنی میوه څه وخت تاسو راټول
کړی. بله دا اساسی پوښتنه ده. تاسو ته به ځواب ووایئ. بله اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، یوازې تاسو ته نوبت درکوو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او میلمنو ته سلامونه او نیکې ته احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
په کیا د پخواني رئیس صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې د اریوب چې ډېرې د جلغوزو ونې لري، ښه ځنګلونه لري، متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. خلک یې ډېر په بېرحمۍ سره وهي.
ونې وهي،
ونې وهي، ځنګلات وهي، خو دوی هېڅ توجه نه درته کړی. او بل دلته ډېر چار هم کرل کېږي، هغو په باره کې دوی څه پورې کومه
صحیح. ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. نو لومړی حبیبي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي که لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
کومې پوښتنې چې ما ته متوجه فضل هادي وردک صاحب زنګ وهلی و له کابل څخه. فضل هادي صاحب شکایت درلود چې موږ مشکلات زیات لرو. بښنه غواړم،
له چک څخه
مشکلات زیات لرو. زمانه ما مشکلات مون فقط دغه څه په اړه خبرې وکړي چې کوم وکړي دي مشکلات. خو زمانه هم چې د کروندګرو مشکلات لا هم په زرونو او په سوونو خو دي، په زرونو دي. نو مونږ د مشکلاتو د ټولو مشکلاتو د حل نه دي ویلي. همدا اوس هم ما مخکې تاسو ته ووایي چې مونږ سړو خونو ته اړتیا لرو. زمونږ 80,000 میتریک ټنه تولید په 1,500 میتریک ټنه سړو خونو باندې خو نه حل کېږي. همداشان مونږ تر اوسه هم د سورتو درجه بندۍ په برخه کې کافي زیات مشکلات لرو. خوشبختانه سږ کال مونږ وتوانېدو چې یو د سورتو درجه بندۍ مرکز په میدان ښار کې جوړ کړو. د هغې چارې تقریبا په خلاصېدو دي. خو بیا هم زه وایم چې دا د سورتو درجه بندۍ مرکز به ونه شي کړی چې د ټول میدان وردګو مړې سورت کې او دلته درجه بندي شي او په ستانډردونو سره سمې مارکېټ ته عرضه شي. زه د ورور سره منم چې مونږ لا هم کافي زیات مشکلات لرو په سیمو کې، په تېره زراعت په برخه کې، مونږ د مارکیټ په برخه کې لا هم کافي مشکلات لرو. زمونږ یوازې تولید باید زمونږ هدف نه دی او نه به وي. مونږ غواړو تولید تر څنګ د مارکیټ په برخه کې هم کار وکړو، د سورت او درجه بندۍ او پروسس په برخه کې کار وکړو. نو د زمونږ فعالیتونه په سیمو کې په نمایشي ډول په دې معنا که مونږ یو ښه باغ جوړوو په هغه سیمه کې، دا په دې معنا دی چې مونږ کروندګرو ته ښیو چې که په تخنیکي لحاظ د ښې ورایټیو په لرلو سره کوم باغ کېږدو، ادې تولید دومره دی. مونږ هر دهقان ته په جداګانه ډول رسیدګي نه شو کولی. دا د کرنې ریاست وظیفه هم نه ده چې هر دهقان.
آیا ورکشاپونه ورته جوړوي نه لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مجاز وویل؟ ورکشاپونه لاره دی
طبعا. ورکشاپونه یو لاره، ورکشاپونه هم ده، یو هدم ورکشاپونه ورته اخکړي دي، د هاخینو ته ورکړي دي. خدا هم کافي نه دی. تاسو پوهیږئ چې د کرنې ریاست هم په خپلو امکاناتو په محدودیت کې کار کوي. یعنی نشي کولای چې هر دهقان ته ورکشاپونه ورسوي. خو معمولا لیست کې فارمران چې ورته وایي زموږ مخکښ دهقانان چې د هرې ولسوالۍ څخه دي، هغوی په کال کې یو ځل دوه ځلې ټرینینګونه اخلي. ټول خو یې نه، بعضې زه مشکلات منم د دې ورور سره مشکلات لرو او په حال کې به ان شاء الله په ګډه کار کوو. بل ورور عبدالعزیز له هلمند زنګ وهلی و هغه یې د پروژو خبره کړې و چې آیا تاسو د دولت تر حاکمیت لاندې ځایو کې پروژې عملي کوئ. دې ورور ته زه وایم چې د زراعت فعالیتونه تر ډېره ولسی فعالیتونه دي، ډېر تر کروندګرو پورې اړه لري. خوشبختانه سږ کال او تیر کال زموږ د فعالیتو پر وړاندې کوم امنیتي خاص خنډ موجود نه و. موږ وتوانېدو، حتی ما مخکې مثال درکړ چې د په تنګي سیمه کې موږ په تنګي سیمه کې هم وتوانېدو چې پروژې پلي کړو، همدا اوس یې کارونه روان دي. نو زه داسې فکر کوم چې که ولسونه موږ سره همغږي وي، کروندګر موږ سره همغږي وي، انشاءالله د کرنې په برخه کې، کرنې او مالدارۍ په برخه کې سیاسي مسائل ډېر خنډ نه ګرځي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسه. او اوس تاسو صاحب تاسو مهرباني وکړئ که لومړی د کوچانو مسالې ته ځواب ورکړي. استاد په ولایت کې کوچان شته او په ډېرو سیمو کې کوچان د شکایت لري چې د حکومت له خوا هیڅ توجه نه ورته کیږي، نه د مالدارو سره د درملو په برخه کې او د آفتونو مرضونو په برخه کې او نه د څړځایونو په برخه کې. په ډېرو سیمو کې د دوی څړځایونه غصب شوي دي. په پکتیا کې څنګه د وضعیت؟
بله سروان صاحب، د کوچیانو په اړه زه دومره ویلی شم چې د واکسین چې وختي مایات کړل، دغه اکثرا د وړو حیواناتو لپاره و او وړه حیوانات ډېر کم لري. یعنې په دې معنی چې موږ تقریبا اتیا فیصده پورې کوچیان کور کړي دي په همدغه واکسینو په واسطه باندې. یعنی هدف مو دا ده هغه واکسین، د واکسین تقریبا اتیاونه تر پنځه اتیا فیصده پورې کوچیانو ته پیچلي دي. پاتې شوه د څړځایونو مسله. څړځایونه رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. اکثر ځایونو کې څړځایونه اوس په کرنیزو ځمکو باندې بدلېږي، بعض ځایونو کې باندې سړکونه او ښارګوټي جوړېږي، او بعض نور ځایونو کې هم د غصب مسایل دي. نو په ټوله کې د دولت د پالیسۍ په هغه باندې چې اوس عموما دا لوی د ځمکې تقریبا د ځمکو ملکیت د کرنې ریاست نه اخیستل شوی ده، د اراضي په نامه باندې بله اداره یا شوې ده، هغې ته ورکړل شوی ده. نو د څړځایونو په هکله چې دومره فقط ویلی شم چې تر اوسه پورې څړځایونه رښتیا هم د ډېر لوی ستر ګواښ سره مخامخ دي. د څړځایونو یو ډېر لوی مدیریت ده چې دغه مدیریت د کوچیانو د قزارکات په برخه پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ کوچیانو ته ټرینینګونه د څړځای په اړه ورنه کړو چې د څړځای نه باید څنګه استفاده وشي، نو څړځایونه به رښتیا هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ وي. په تیره هفته کې د تیرو تقریبا لس ورځو کې د کوچیانو عمومي رئیس فیضان صاحب هم پاسیاره تشریف راوړی و، له هغوی سره مو هم له نږدې نه په همدغه موضوع باندې خبرې وکړې. دوی هم کوچیان راغوښتي وو، د هغوی ستونزې هم همدا وې چې څړځایونه عموما د غصب سره مخامخ دي. خو خیر، د غصب په موضوع کېدای شي دولت له حاکمیته پورې اړه ولري. تر ډېره د کرنې ریاست فقط د څړځایونو په احیا کې رول لوبولی شي چې مونږ په راتلونکي کال کې د اولکي په نامه باندې یوه ساحه د پکتیا ولایت د ګردیز مربوطه ساحه ده. په دې کې یو نمونوي څړځای د کوچیانو لپاره په نظر کې نیولی شي چې هغه مسیر کوم کوچیان چې په دغه مسیر باندې تېرېږي، چې داسې یو پروګرام ورته ولرو چې دغه کوچیان یو ځل هغه څړځای ته ورولو له نږدې نه او هغه څړځای په سترګو باندې وګوري، د هغې مدیریت باندې پوه شي. دا نه په دې معنی چې سروان صاحب څړځای داسې یو سیجوال تخنوقات ورته جوړېږي د احیا نه وروسته، چې باید په کومو معینو ورځو کې د یوې برخې نه استفاده وشي د څړځای، په کومو ورځو کې دویمه برخې نه او درېیمه څلورمه، همداسې تر څو چې دغه حیوانات په دوامداره توګه خوراکي خوراک ځان ته ولري، علاقه ولري. او که چېرته موږ په یو ځل باندې دغه حیوانات په یوه ساحه کې خوشې کړو، دغه علاقه او بیخې چې وباسي، نو دا څړځایونه ټول رښتیا هم زموږ د بین نه ځي. نو په دغه اړه مو د کوچیانو د عمومي ریاست سره هم خبرې کړې. بله خبره، یو روښ زنګ و د ځاځي اریوب د ځنګلونو مسله یاد کړه.
بله،
د ځاځي اریوب ځنګلونو رښتیا هم ځنګلونو د پکتیا د ولایت لکه وختي اول سره ما لونه وکړه، تقریبا د ټول مساحت 19.1% تشکیلوي. او په دې کې تر ټولو مشهور هغه چې دغه ځنغوزی ده، نو خلک په یو حاله پورې پوهېدلي دي او اوس د ځنغوزی په ارزښت باندې هم دوی پوهېدلي دي. ځنغوزی تقریبا ډېر ښه مارکیټ لري. نو اوس که چېرې خلک قطه ځنګل قطه کوي، هم د ځنغوزی ونه نه قطه کوي. نو بیا هم په تیر د ځنګلونو د قطع کولو مسله هم یو ډېره لویه ملي مسله ده. سلام ته چې په موږ فکر وکړو د ژمي د سخت موسم او واورې وي او برق نه وي د سون لپاره کوم مواد نه وي د یو څه کور مخې کې کومه ونه ولاړه وي او د هغوی ماشومان هلته د
شاید مسئله دومره نه ترده پراخه، یعنی دی لپاره چې په نورو سیمو کې لرګي خرڅ کی شاید په دې برخه کې بیا دی سونګ لپاره خود دومره ډیره ونی نه وحل کیږي، اما دا مسئله په زینو سیمو کې په دې شکل سره حل شوې ده چې تاسو له سپینګیرو قومي مشرانو سره خبرې وکړي او ورته وایي چې دا ستاسو دی وس او راتلونکو نسلونو سرمایه ده. دا وساتې بل ترازم
به هم ترازم یعنی په دې کې د سونګ مواد هم سره د سونګ لپاره هم مسئله قطع کیږي. اغه ما وختي وویل چې تقریبا ډېر لوی مسله ده چې د معدن وزارت او همدارنګه د اوبر وزارت باید برخونه غته. خیر اغه مسله ډېر لوی کیږي. دا وسو همدغه د خلکو اتحادیې یا ټولنې د وسط په پسیا کې شکر د خیر ده چې الله فضل ده قومي تړونونه موجود دي. د یوې ونې په وهلو باندې تقریبا د 5,000 روپیو پورې جرمه ټاکل شوې ده او په هغه زیاته پیمانه باندې دلته د الله فضل ده ځنګلونه نه قطع کیږي. خلکو کې هم دا غیاما پروګرامونه هم څه ده خو خلکو خپل وسې او شعور په راتلونکي نو څه کوي. بارنګه بل مسله چې وایي د تاسو هم پرې چې هم په دغه اړتیا کې تاسو ترن کیږي. ما وخت د کوکنار یادونه وکړه چې لاله هم په دغه پکې وایي چې کوکنار څه کوي اما تاسو ترن کیږي. د تاسو بدیل من کولای شي په همدغه بغداري سره او همدارنګه د زعفرانو په کارونه سره تقریبا د ډېر څه حاصل لري او د دې ترڅنګ زیراده ینجا تقریبا د دې په تاریخ باندې موږ نوې کار شروع کړل چې دا هم په غرنۍ وسهو کې په لمړي ډول باندې کار کېدلی شي. د تاسو بدیل بهترین بدیل دا او ان شاء الله هغه چې تاسو له سره وي دغه څه نه به
دغه نور تولیدات خو دي لاسرول. بله صاحب، یو مسله بل چې ډاکټر صاحب مجاز ورته اشاره وکړه هغه دا چې په اسانه ژبه کې چیرته کتابونه دغه خلکو چې له زراعت څخه فارغ شوي دي دوی ولي کې مثلا د بوټو نباتاتو ونو باغونو د آفتونو په ارتباط د حیواني ناروغیو په ارتباط مثلا ک یو اوریدون کې مخکې ول چې مڼې وچی شي د دې لپاره باید داسې ساده کتابونه وی او ستاسو د کرنې ریاستونه هم کولای شي چې له خلکو سره په دې برخه کې کومک وکي او یو اته پیسې ورکړي چې دوی دا ډول کتابونه ولیکي او یا هم د کرنې او مالدارۍ په وزارت باندې ومني چې دا ډول کتابونه په اسانه ژبه درته ولیکي. یو دا مسله ده په دې اړه نظر ستاسو غواړو. او یو مسله بل دا ده چې آیا تر اوسه پرې چې په زرګونه کسان د کرنې او مالدارۍ له پوهنځیو څخه په مرکز او نورو ځایونو کې فارغ شوي دي له نورو پوهنتونونو څخه وغوی عملا راځي ولایتونو ته عملی کار هم کوي او کنه د ټولو په دفترونو کې غواړي چې ووسی وال ته کار وکيو عملی کار هیڅ نه کوي. اول تاسو سره تاسو وایست لاند ډېر ښه په
ځای پښتنه ده پرونته په ټوله کې چې موږ د سواد کچه ته وګورو بازګر سواد کچه نسبتا کمه وي او کتاب مطالعه دغه ته فورا مسکه نه کوم چې عمره موثره وي. موږ فقط کولای شو چې بروشورونو او د پیغامونو له لارې نه چې دا توضیح کړو او ورته تصویري شکل باندې یو شی دې ته ورسو. دا د دې په ځای باندې هغه ده
یعنی له کتاب هم په یو شکل سره تاسو سره استفاده کړئ شی وو بخښه هغه ده چې په یو کلیک یو څوک باسواد وي دوی ورزي هغه ته وایي چې په دې اړه معلومات راکړي.
بله بله زه راځم سره ته یو ډېر زیرم د بزګرانو لپاره لرم چې تاسو هم به باخه کې نو هغه دا چې په دې نږدې راتلونکي متاسف شاته شاهد و چې د کرنې وزارت د کال سنټر په نوم باندې یو شماره فعال کی چې دغه شماره لاره به ټول بزګران کولای شي چې له همغه خپلې ولسوالۍ خپل کلی نه دې سره اړیکه ونیسي او خپل مشکل وتوایي. نو هغه مشکل کې چې مستقیما عملته ځای په ځای حل شي نو تاسو هم په ځان په ځای ده خو ځوم مدینه معاصره طریقه باندې وی چې موږ نمایشي کتابات لرو په مختلفو ولسوالیو کې او همدار ډول د باغونو دی په د باغونو او د غنجاتو د غنمو د سبزیجاتو مختلفه نمایشي کتابات لرو په ولسوالیو کې. هغه د هغه هدف هم دا چې باید د خانان باندې عملا لږه ځکه وکړي د امراضو کنټرول د حاصل د ټولول کارولې نشو تر د حاصله پورې دغه ټول مراحل ډېر تر عملا ځینې ځکه
نو بیا هم د دوه برخه سوال مو سیده د کارن پانځي د محصولینو په اړه باندې راځي د کارن پانځي د محصول د پانتون سره سکل موږ یو فرانس بیا فلون لاسلیک چې د کارن لاسلیک په لمخنه به د کارن پانځي محصولین وکول شي چې د ریاست وزارت د څومره فارمونه چې دي یا د دې هغه نمایشي قطعات چې دي د وینه لیدنه وکړي او په فارمونه کې عملي کار وکړي تر څو هغه څه چې دوی په پانتون کې په
درست ډیره زیاته مننه انجینر صاحب حبیبی تاسو هم که په دې اړه خپله تبصره وکړئ مهرباني
مننه سروان صاحب ډاکټر صاحب منصور فکر کوم زنګ وهله او هغوی د علمي موادو د کمښت نه په خپلو ژبو تاسو ته کوه واقعا مونږ دا تشه منو په ولایتو کې کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ساده ژبه په ساده الفاظو کتابونه کم موجود دي خو بله ستونزه دا ده چې د کرنې وزارت په دې تېرو کالونو کې تحقیقات ته زیاته وده نه ده ورکړې مونږ لا هم اړتیا لرو چې په کرنه کې تحقیقات وکړو په تحقیقي رسالې ولیکو او په کلیو او بانډو کې هغه واقعي وضعیت معلوم کړو له هغې نه وروسته د کرنې انکشاف د تحقیقاتو د معلوماتو په رڼا کې وکړو دا شی زه منم چې لا هم ضعیف دی هیله لرو چې د کرنې وزارت او مونږ وتوانیږو په راتلونکو کالو کې تحقیقات قوي کړو تحقیقات زمونږ یوه لویه اړتیا ده بله موضوع د هغه وه
د آیا د کرنې د وزارت د کرنو د پوهنځیو فارغان عملی کار کوي کنه ستاسو کلو بانډو ته ځي او کنه
تر ډیره دا شی معمول نه دي ته یوه هده ځینې محصلین مونږ ته راځي د کرنې د فاکولټې نه مونږ یې بعضو ولسوالیو ته او په مرکز کې بعضې نمایشی خطو ته معرفي کوو خو هغه کافي نه دي سږ کال مونږ د پوهنتون تر څنګ لله الحمد یوه لویه قوریه جوړوو ور په څنګ یې هلته یو نمایشي فارم جوړوو چې په دې صورت کې به مونږ وتوانیږو چې د پوهنتون تر څنګ محصلینو ته د زده کړې شرایط آماده کړو نو دغه پیشرفت سږ کال انشاءالله مونږ یې ډبره ایښې ده د کال لپاره به وتوانیږو چې د کرنې محصلین د کرنې پوهنځی محصلین او د کرنې ریاست فعالیتونه سره همغږي وو چې هغوی وتوانیږي زمونږ په فارمونو کې کار وکړي په عملي توګه خو په ټوله کې تر اوسه پورې په دې برخه کې کافي څه نه دي شوي او
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان قسم دی کرن یو مالداري په برخه کې لا هم ډیره پښتني پاتې شوې د کپالنې په برخه کې د موچیو د شاتو د موچیو د روزنې په برخه کې خو ما اول کې مو ویل اوریدونکو مو مم غوښتل ملمنو چې لنډي پښتني وکي او لنډ ځوابونه ورکړي چې اکثره مسایلو ته توجه وشي او ځواب ویل شي خو خیر پراتونکو کې به په دغه موضوعاتو هم خبري وکړو د میدان وردګ د کرن یو مالداري رئیس انجنیر صاحب حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرن یو مالداري رئیس شاغلی ولید احمد تسل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پوری دوام کوي
اصلي وطن افغانستان دی اصلي وطن افغانستان دی اوس مې نصیب پر د ملکو کې دی مې نو یار مې اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مہینہ وے یار مہینہ اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مہینہ وے یار مہینہ اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مہینہ وے یار مہینہ وطن په دیرو کې خاورې شوم کدو وطن په دیرو کې خاورې افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب رد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب رد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب رد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب رد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا بوزے یوار میں خپل وطن تا بوزے